السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار خبريږي. نن دوشنبه ده، د لندی قوس 15 د نومبر 15مه. پایل په خبرونو کوو. نن دوشنبه د افغانستان په یو لس ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزړن یا پولیو زد واکسین ورکولو کمپاین پایل شو. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، په دغه درې ورځنی کمپاین کې به 5 میلیونه او 300 زره ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي واکسین سي. هغه زیاته کړي،
د قومي مخاورو علماي کرام او د کورنۍ له مشرانو څخه مغوښتنه هم داله چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی اوسېږي تر څو موږ وکولی شو د پولیو د واکسین په ښه تطبیق سره د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو.
په لړم یا عقرب میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزړن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی و. دغه واکسینونه په دې وروستیو کې کور پر کور نه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویلي چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزړن 30 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګوزړن یو پولیو، یو وایرسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولی سي ماشومان ورڅخه خوندي کړي. د مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومان ګوزړن پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د ښځو د حقونو ځینو ډلو نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هیواد کې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دغه غورځنګ په یو بیان کې ویلي، دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي او له خپلو لومړنیو حقونو هم بې برخې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي، د ښځو او نجونو په وړاندې زور زیاتی یو اوباده چې د بشریت د شرم سبب شوی دی. هغه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو ورځې په مناسبت چې هماهاله ورسره د یوې اونۍ لپاره یو کمپاین پیلېږي، پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هیڅ هیواد او ټولنه نسته چې اغېزمنه سوي نه وي او وضعیت د لا کړکېچن کېدو خواته روان دی. د ملګری ملتونو سرمنشي د عدالت او حساب کتاب لپاره د فوري اقدام غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونو وایي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو په موخه په یو کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15مې څخه د ډسمبر تر 10مې پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ پلمه نسته له شوار سره پیلېږي، او له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي پر مخنیوي پانګونه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په بلخ کې په نشو دروردو شوزو او ماشومانو د درمنین لپاره د یو 50 بستري مرکز د پرانیستي خبر ورکړ. دغه بنسټ د افغانستان څنګه پرون پر خپل اکسپانډ لیکلی چې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز مشر حنان بلخي افغانستان ته د سفر پر مهال دغه مرکز پرانیستي. وړاندې ویل سوي چې پراروونو لسو میاشتو کې به په نشو 540 روغ د شزي او 140 روغ د ماشومان په دغه مرکز کې تداوي شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کم عمره لوبډله د پاکستان په وړاندې پای لوبې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې سبا سټېشن به د درې اړخیزو سیالیو پای لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دغه درې اړخیزه لوبلړۍ کې افغان لوبډلې سلور لوبې ترسره کړي او په سلورو لوبو کې درې بریاوې خپلې کړې. دوه ځلې متحده عرب امارات ته او یو ځلې د پاکستان نو لسکلنو کومره لوبډلې ته ماته ورکړه. نو په ټوله کې د دې سیریز موخه راتلونکي د نو لسکلنو آسیا جام ته چمتووالی او چې ماشاءالله ډېر خطر سره شو. ځوانان هم په توپ چونه کې، هم په توپ وهنه کې، هم په ډګر ساتنه کې دوی ډېره ښه کارکردګي وکړه.
د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته ماته ورکړه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزي بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې فوزي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسې حال کې د اوربند غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوځ وایي چې د ایران لملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 160 توغندي ویشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې، خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای یو لوړ رتبه سلاکار علی لاریجانی ویلي چې ایران اسرائیل ته د جواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د روټرز خبری اجنس راپور لمخې لاریجانی دا خبره په هغه مرکه کې کړې چې د ایران تسنیم خبری اجنس پرون خبره کړې. د اسرائیل جنگي جت الوتکو د اکتوبر میاشتې پر شپږویشتمه د ایران پر ځینو اهدافو بمباری وکړې. دغه بمباری څو اونۍ وروسته له هغې وسوه چې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. ایران ویلي دغه حمله د لبنان د حزب الله او د فلسطینانو د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په ځواب کې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله او حماس ډلې چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي تروریستي سازمانونه ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده.
یا د ژوند شتمنی.
سلامونه، د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاص زوسی احمد زیم او تخنیکی چاروم زمګم کرام مون سره مختوری او د خبرونه د دوی په ملتیا با تر پای پوری تاسو مون سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو، د چې په افغانستان کې تر ډیره پوری د غاخونو سونز زیات دي، البته خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاخونو څخه د خاصاتن وکړي، یا که پوهیږي احيانا په غو طریقو باندې نه پوهیږي چې صحیح دي یا ډاکټرانو ته توصیه دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاخونه د سالم وساتي، د خپل د غاخونو د درملنې په برخه کې دي توصیه ترلاسه کړو، او دا چې څنګه خپل غاخونه سالم ولرو، تر څنګه غاخونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري. پر همدغه موضوع نن خبرونه کې مو بحث ازن کړی دی، او په خبرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې دغه موضوعات په اړه باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کړي. په خبرونه کې به را سره د غاخونو د خلې ناروغي معالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت، ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، او ورسره د غاخونو ډاکټره مینا بهادرزی بنن په خبرونه کې منګه سره اوسی، او دوی به هغه لاري چاري ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سبتوګه باندې ساتنه وکړي، ترڅو د غاخونو له بیلابیل ستونزو او ناروغي څخه دوی خپل ځان په امان کې وساتي. اوس هم ورته ډاکټر صاحب سره واصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. کراته وی چې غاخونو د انسان په ژوند کې څومره مهم دي؟
تاسو پوښتنه په ځواب کې وایم چې غاخونه د انسان هغه مهم اهم عضو دی، اعضا چې دولو یعنې د غذایي توکو پارچه کولو، میده کولو، ټوټه کولو، او همداسې خبرو کولو، یا فونتیک چې موږ ورته وایي، هغه تلفظ یا کوم مخرج حروف چې موږ ادا کوو، او همداسې ظاهري ښکلا کې ډیر مهم رول لري. او کله چې غاخونه خراب شي یا هغه وویستل شي، بیا خبرې هم صحیح، هغه تلفظ صحیح نه ترسره کیږي، او همداسې ډول هم سند په ښه توګه نه ترسره کیږي، او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنې غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي، او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي، او کیدای شي چې بیا هغه هضمي ستونزې هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپله تاسو ورته وویلې چې د دغو غاخونو له لارې ممکن میده متضرره شي، که راته دا وشاره کړي یا ووایي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د همدغو د غاخونو د درد له کبله اته میده زیانمنېدلی شي؟
غذایي توکي باید معدې ته په داسې شکل سره ورشي چې داسې یعنې غټې پارچې نه باید ووسي، هغه په خولې کې د غاښو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، ماتې شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي، بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي، غذایي توکي غټې ورشي، هغه صحیح میده نه شي، بیا هغه معده باندې فشار زیات راځي، باید زیاته موده په معده کې پاتې کېږي، بیا د کولمو ته چام ورځي، هلته جست نه آماده کېږي. نو دا سبب له دې ګرځي چې دا د معدې او همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه. زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، چې دوی ته خرغلاس ویم. ډاکټر صاحب، ناروغ غاخونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟
سلامات اوسې اخلي اوسې هم په خپل وخت خپل سلامونه ستاسو قرامو ته ټول اولیدونکو ته چې موږ ستاسو خپرونې له لارې ګورو،
وړاندې کوم ته مستور خو سی په شروع کې باید موږ غاغ تعریف کړو او غاغ وپیژنو چې غاغ څه دی. که په لږ تعریف موږ غاغ ته جوړ کړو، غاغ عبارت له یو سخت نش څخه دی چې په منډیبل او مغزلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی، یا هم غرس شوی دی چې کتنې او پورتنې ژامه کې زموږ غاښونه وصل شوی دی او سپین رنګ لري. څنګه کولی شو موږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو؟ نو په شروع کې باید موږ یعنی حفظ الصحې ته خبره وویسو چې موږ باید په عامه اصطلاح باید کوشش وکړو د خپلو غاښونو بهتره سالمه ساتنه وکړو، چې د ساتنې لارې مختلف لاریگان لري چې مونږ کولای شو د مسواک نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د هغو پودرونو څخه مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې تاسو زمونږ غاښونو باندې کوم زیرې لایې اوسي یا منګونه اوسي دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه اوسي. که چیرې مونږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو نو غاښونه هم دي چې مونږ سره یعنی اسمن پاتې کیږي. که مثلا ساتنه یې وشي تر ډېره وخته مونږ سره دوستی کوي، یا که مونږ ورسره دوستي وکړو ساتنه یې وکړو نو هغوی مونږ سره اسمن پاتې کیږي. نو که چېرې ساتنه ونه شي، پاملرنه ورته ونه شي، حفظالصحه یې مراعت نه شي، نو ته بعد وخت مرور د وخت په زمان سره خرابیږي، مثلا کریز ته مبتلا کیږي، غاښ خرابیږي. نو بیا مونږ مجبور یو چې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو او خپل غاښ د تداوي لاندې ونیسو.
مننه ډاکټر صاحب، به هم تاسو ته درګرځم. اوس هم ارزو زموږ بله ډاکټره هم د تلیفون پر کرښه موږ سره وصله پاتې شوې ده. ډاکټر صاحب مینه بهادر زیده چې له دې څخه به وپوښتو چې په ما اصطلاح کې ورته د غاښونو چینجي ویل کېږي، یا بوسیدګي دندان، یا د غاښونو بوسیدګي، که تاسو راته ووایئ چې ولې د یو شخص غاښ اته دغه مرحلې ته رسیږي چې هغه د چینجي وهي؟
کریز دندان یا هم دینټل کریز او یا هم د غاښونو چینجی. اول وایئ چې د دینټل کریز څه شی ده. دینټل کریز خپل کریز یو لاتینی کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرشدګي دندان ته وایي، یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي، نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي. په عموم کې ولې چې دا ډېر ډولونه لري، لکه عموم ډول دا ده چې پرایمري کریز ده او بلې سیکنډري کریز ده، چې دا ډولونه ډېر عموم دي. نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده، ریزیجوال کریز، کاویټیډ کریز ده، نن کاویټیډ ترامپنټ کریز، همداسې نور نو ټایپس هم لري. زه به تاسو ته د پرایمري کریز او سیکنډري کریز په باره کې معلومات درکړم چې موږ ګران هیوادوال ته هم یو معلومات رسیږي او لږ ځنه ځان ته معلومات ولري. نو وایي چې پرایمري کریز یا هم کریز اولیه چې مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی ده او بعد له هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، همغه حالت ته وایي چې پرایمري کریز، یعنی خپل هغه جاف دهن کې او یا هم د خپل خوله کې خراب شوی وي، د ډاکټر صاحب هیڅ مداخله پکې نه وي، دته پرایمري کریز وي. او بل لرو سیکنډري کریز یا هم کریز ثانویه، چې بعد له دې نه چې ډاکټر صاحب یو ځل مداخله پکې کړې وي بیا هم دا غاښ په کریز سیکنډري ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډري کریز ته مبتلا کیږي. موږ کولای شو بل ته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر صاحب ته ورغلی بیا هم دا کریز راځي یا هم دا پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض ته راځي. موږ څونه نور کریزونه لرو لکه مکولا کریز ده، پروفاوند او سوپرفیشل کریز ده. ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سر او یا هم هغه سوپرفیشل کریز لري، نو راسته خو نه شي کولای چې د دې حالت کې هغه ناس چې نرم دندان سره د غاښونو نرم ناس لکه پل په دندان سره چې خپل غاښ ژوندی ساتي، د حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خطره هغه ایسته کی. نو دې حالت کې صرف هغه اوکلوزال ساتنه او یا هم هغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه ورنه پاکوي، بیا نور خپل هغه حالت عادي کې ډکوي. د حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو، شاید درښت نه کوم زړه دې هم دغه پوسیدګي یا هم دې هم دغه دنتل کریز کریز چې ما ویلې سوپرفیشل کوم ساحه کې پاتې وي، یو زړه هم چې پاتې وي کې چې هم دغه بیرته پیدا شي او یا هم رشد وکړي، د حالت ته به مونږ وایو سیکنډري کریز.
ډیره زیاته مننه. اوس هم زو یو اوریدونکي زمونږ سره د ټلیفون پر کار خواصل شید و بورو چې دوی اته ډبل ستونزه لري. سلامونه، وخت مخیر مهرباني که تاسو خپل ستونزه شریک کړئ.
السلام د غافو مشکل دی د غافو مشکل ډاکټر سم زه یو پښتنه کوم دا غاخ چې برمشي دوباره دکی او بل په نن دا چې د هغه راځي د وای کی ماشوم دا مخامخ تر په سر راځي دا څنګه شي چې پری دی دا خونه چې د ماشوم د لسکلن یا د اتکلن ماشومي دا خونه وباسي که پری دی د غاخ په سر باندې بل غاخ راځي د مصاب دواړه طرف ته دا غنې پښتنه و نور ډیر مننه کوم ودان
ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب همت تاسو ته به درو ګرځي غتمن دغه ستونزه تاسو اوریدلې ده چې زموږ دغه اوریدونکو کې دغه مسله شریک کړم مهرباني
دا اول سوال یې چې ټلیفون لاره کوي هغه نو څه کوم چې ما تفصیل یې واټر نه غوښته تاسو یې ورکړی چې یا راستل چې هغه اول سوال دی سوال یې څه وځو
بله مهرباني په مجموع کې مغه د ماشومان د غاخونو دروتل مسله کېدله چې د غاخونو دوی شریک کړی د پندې به تاسو خپل ځواب ورکړي
د ماشومان د غاخونو په اړه چې سوال وکړي دا څه ایثار په سات لازمي کله چې د غاخو هغه د شیدو غاخو چې دی هغه اولیا غاخو د شیدو کله چې دا وایي موده ختم شي او سې یعنی هغه سمو د لچیا لکی او تفایدا شي او سې او دایمي راخه هغه موده چې د عبادت راوخیږي او خلیته هغه څه پوره شوی وو چې دا ډاکټر سیمان ته مراجعه وکړي هغه ورته باسي لري کوي خپل هغه دایمي راخونه چې دغه شاته راوتلی دي هغه سر هغه احساس کوي نو چې دا سر په سر دی هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه ځما کوزنی وو چې دی او هغه قوس په کافي اندازې سره دا کوم تعداد راخونه چې په خلیته راخیږي هغه ته ځای نه وو چې دا ډاکټر سیمان ورته وروسته یعنی چې څه یات یا دا د غدایني راخونه مراوسی چې دا د سلپیچ یا ورته د سې ورته وایي د کلی شي هغه البته کوم د سفیدان چې هغه مناسب وګڼي او هغه د پلان نو ته جوړي هغه د پاره او د نسل په څیر ته ورته کوي او کدا چې ما د شیدو مثلا د شیدو غوښه دي هم زمان دواړه وسی ځایني او لکشي وسی دي د سپل کېږي ورته
اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاخون د ساتنې لپاره هم د ماشوم توپ دورې څخه کنه ترغو چې انسان غټیږي بیا غنور سره د خپل غاخون ته توجه کوي کنه لکه هم د ماشوم توپ نه لکه څنګه چې دوی د شری غاخون ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاخ ساتنې مرحله شروع کیږي
ساتنه محافظت یا وقایه چې د غاخون تور شي خراب نشي کله چې اغه لوړ راځي خبره کیږي دا په هغه وخت کې د ریسو مستنی کېل چې ماشوم دا باید والدین توجه لري د دې لپاره چې هغه مخصوصه د سپټونه او هغه پاتي سری وقام پاتي ټکیږي هغه پښته دي هغه په واسطه باندې خپل والدین باید د پاتو ساتي دا وروسته چې ماشوم سره څه زیاتی دي دا د هغه برستولو توان لري هغه والدین هغه ته وښي او عملا خپل غاښونه چې برسوي د هغه سره هم کومک وکړي تر څو چې یعنی د غاښ څخه محافظت هم داسې د شیدو غاښونه شروع کیږي کله چې غاښونه په خولې کې وي یعنی راښکېږي راښکېږي نو له هغه مرحلې نه شروع کیږي بیا نو تر څو چې هغه شیدو دایمي وسیږي یا د شیدو یا شیدو غاښونه وسیږي د دواړو محافظت او مراقبت ډیر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې دي ته حلال غاښونه چې د وولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لور دي ماشومان هم همداسې رول زیات ده او یو همدا وظیفه د شیدو غاښو چې ده هغه غذایي ساتل د دایمي غاښ ده کله چې بله یعنی هغه خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې ده په خپل ځای باندې نه راخیږي انحرافی راخیږي دا لامل د دې ګرځي چې غاښونه داسې کارو غاړه راشي او د قوس نه د درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره د یو غټ ستونزه هم داسې لري چې به هم رامنځته کولی شي
بله ډاکټر صاحب یو مسله چې د ماشومان د غاښونو په برخه کې بهغه ډیر کله ممکن د زین ماشومان غاښونه له وخت مخکې راوځي یا زین ماشومان دي چې له وخت وروسته له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولېږي بیا دغه برخه کې څنګه ستاسو څومره په دغه مراحل کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسئ هغه خواړه د ورکو چې هغه په خصوص د غاښونو په واده باندې هغه اس کولای شي تاثیر گذار ورته کېدلی شي مفید کېدلی شي دا ډول پیښ ډیر زیات شته دي
نو واقعیت شګه خپل ډیر یعنی قابل ملاحظه زیات کیدای شي نه ورسېږي، ځکه دا ځینې سیستمیک امراض دي، هغه کوم هورمونونه چې د انسان د وجود دا هغه د انسان چې وده کوي دا هورمونونه هغه دا ستونزه اکثرا په هغه ناروغانو کښې رامنځته کېږي چې هغه جسمي وده کمه اوسېږي یا نور سندرومونه سیستمیک ناروغیانې ولري په دوی کښې زیات دي. او په نارمل شخص کښې د دې واقعیت یو څه کم دي، ځینې موضوعات کله کله د غاښو کله چې غاښ رخېږي د هغه اوری باندې که سل تهابي پروسه شروع کېږي، او همداسې ځینې ماشومانو کښې دا نه رخېږي او جراحي ته ضرورت کېږي چې هغه اوری سر د غاښ هغه اوری چې د غاښ په سر باندې د هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کړي. او همداسې د یو چک اپ هغه وزت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي، د کوم سیستمیک ستونزې یا هورموني مسایل کولري یا تغذیې پسې ستونزې ولري یا الکتروتونه او داسې مسایل د ماشومانو دي، هغه یو وخت چې باید د هغوی سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کړي ځینې مسایل که هغه مسله نه وسېږي دا موضوعي مسایل په کښې وسېږي، نو بیا هغه کېدای شي د غاښو ډاکتر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې د هغه پاکله وو چې کله یو غاښ زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي، کله چې ډاکتر ته د چک اپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چک اپ لپاره ورشي ماشومان خپل ماشومان ډاکتر ته ویي مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي
مننه، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد، تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواعو اقسامو باندې وغږېږو چې خپل غاښونه څو ډول دي، کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي یا ممکن په مسله که مونږ تاسو ورته وایو چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي یا نه ماتېږي یا نه خرابېږي، د دې خو غاښونو د انواعو په تړاو کښې تاسو راته ووایئ.
غذاو کښې رول لري او همداسې په تکلم کښې راسو د غاښو ډولو ته غاښو په عموم کښې په دوه ډوله تقسیم شوي دي چې یو شیري غاښونه دي او بل دایمي غاښونه دي. شیري غاښو تعداد چې ده شل دانې غاښونه دي چې لس دانې په مکزیلا کښې او لس دانې په مندیبال کښې او چې غرس شوي دي چې د دانې د یو ماشوم خوله کښې اوسي. نو چې کله شروع د غاښونو یعنی خروج د غاښونو کېږي د شپږ میاشتنۍ نه د یو ماشوم لاندې سینټرال شروع کېږي خروج کښې تر دوه نیم کلنۍ پورې د یو ماشوم ټول شل دانې غاښونه تکمیلېږي. چې کله دوه نیم کلن شو د ماشوم شیري غاښونه ټول تکمیل شو نو تر شپږ کلنۍ پورې د دې غاښونه ټول ثابت پاتې کېږي، یعنی ټول شیري غاښونه دوه نیم کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې ثابت پاتې کېږي. چې کله ماشوم مثلا وده کوي رشد کوي اووه کلنۍ ته نو د دې اپر یعنی اپر سینټرال غاښ لیږي چې مونږ مثلا په عامه اصطلاح خلکو نه هم اورېدلي دي، مثلا کورنۍ کښې هم اورېدلي دي چې وایي چې د ماشوم یو غاښ لیدلی ماشوم اووه کلن شو. نو زیاتره کورنۍ داسې خبرې کوي که نه، نو چې کله اووه کلن شي نو د ماشوم د غاښونو د شیري د غاښونو لیدلو مرحله شروع کېږي چې اووه کلنۍ نه مثلا دا پروسه شروع کېږي تر دولس کلنۍ پورې. چې دولس کلن شي د ماشوم دایمي غاښونه ټول پوره کېږي بغیر د اکسیدام غاښونو نه. نو په دغه مرحله کښې اووه کلنۍ کښې اته کلنۍ کښې نهه کلنۍ کښې نو د مریض یا هم د ماشوم غاښونه شیري غاښونه ولېږي او دایمي غاښونه وځي. چې د دایمي غاښونو شمېر هم چې ده دوه دېرش غاښه دي که مثلا مونږ اکسیدام غاښونه هم ورسره وشمېرو، که د وکسډام غاښونه یا هم عقلي غاښونه مونږ مثلا په کښې حساب نه کړو نو د غاښونو شمېر راځي اته ویشت غاښو ته راځي چې د یو مریض شپاړس غاښه په اپر فاک کښې اوسي او شپاړس غاښه په لیور فاک کښې اوسي. نو بغیر له مثلا وکسډام غاښونه که مونږ مثلا وکسډام غاښونو ته راسو د هغې خروج معلوم نه ده. په بعض مریضانو کې مثلا 40 کلنۍ کې خروج کوي، بعض مریضانو کې 40 کلنۍ کې خروج کوي. او اکسدم غاخونه یا عقلي غاخونه چې موږ مثلا ورته وایو کنه، نو د دې خروج د څه خاص مدته معلوم نه ده. د وکلنۍ نو سو او 40 کلنۍ نو سو کیږي تر 50 کلنۍ پورې. بعضې کسانو به تاسو اورېدلې چې وایي مثلا زما عقلي غاخ خروج کوي، مثلا عقلي غاخ مې ووته، نو دا د دې موده معلومه نه ده. امکان دولر دیو شخص یا دیو مریض په 40 کلنۍ کې راوځي، دیو مریض مثلا یا دیو شخص امکان لري 50 کلنۍ کې راوځي یا دو مثلا 20 کلنۍ کې راوځي، نو د دې خاص مدت معلوم نه ده.
مننه ډیره زیاته مننه. اوس هم ورځو د اوریدونکو په لور چې زموږ کوم اوریدونکو موږ سره وصل شوی دی او د دوی پوښتنه وسوي. سلامونه، وخت مو په خیر میروي.
وعلیکم السلام پرشی جان، خور سلام تا ته د ازادي رادیو ټول کډر من اردن تعالی دې چې روغ جوړ بس ور جانې الله دې خوشاله کړي. زستا چې نشانه اردن کې الله دې تعالی دې هرمن ولادت ته سلام ډاکټر صاحبان ته وایم الله دې خوشاله کړي. ډیر شایسته موضوع متکرې د خور جانې، نو زما خپل نظر دغه دې خور جانې دلته اکثره زما دیوالان چې دې مالی دلی دې مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې خپل خور جانې کو خبره ده چې دې خپل غاښو سره احتیاط ملي کړی خور جانې دې څو بیل کې درته وایم. اکثر از ملګری چې د خورګان مال دې لري چې مثال د بادامو زونه دی په غاښو باندې ماتي، مثال د چارمغزو دغه دې زونه د خورګان دی په غاښو باندې ماتي، یعنی داسې کسان دې لري د خورګان چې یو لر مثال د خبرو پرې کوي دې د غچو ور چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غاښو د کړی چاغه مثال د خبرو د غاښو په مشکل باندې اخته دي. نو په ټول اوردم کوم مثال د خبرې د اجازه به چې د خپل غاښو ساتنه وکړي، خورګان د بس څخه استفاده وکړي، یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نشي. او د دې پښتنې مخورجانې د ډاکټر صاحبان ته خدای دې یاواله پښتنه دا په دې ډول د خورجانې دلته د اکثر انسانانو چې په غاښو باندې درد دي، ډاکټر ته ځي مثال د ازو ولادت کې نو هغه ډاکټر صاحب بیا یې پېچکاری ورلګي چې مثال د ستا غاښ نشه سي، بیا مثال د خبرې په دادر باندې ته پونه کې نو داري مثال د غاښ اکاجي، نو معمولا چې مثال هغه غاښ تک شلې د سیول میاش نه تر سره یا مثال شل شې نه تر سره دا غاښ بغل ته بل غاښ په دتوی خورجانې، نو ډیر خلک په دا ګومان باندې چې مثال د پېچکاری هم د غاښو ته تاوان کوي چې د نشي پېچکاری د غاښ د انسان ته لګي، نو ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه ده چې واقعا دا غاښ دې مثال د پېچکاری چې تاوان کوي کنه کوي. اډوم پوښتنه مې د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه مضر دي لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلمسو، دا د غاښو د ضرر لپاره څومره دغه دې مثال د خبرې ضروري دي، دا غاښ دې پوښتنه ډاکټر صاحب چې راځي واک خورجانې ډیر بخښاله سو.
ډیره زیاته مننه ژوند اوسه. ډاکټر صاحب مینا بهادر سیم را سره په ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نبا د پښتنو کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستونزه شریک کړه. بل مثلا تاسو واوریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا د خانیت دوی استفاده کوي، د څومره د غخونو د کیفیت له لاس ورکول د غخوند خرابوالي په برخه کې رول لري.
بله مننه اوسه جانې. خپل انستیزي او هم د غخ پیچکاری هیڅ zarar بل غخ نه لري. مونږ هغه پیچکاری هم د غخونو ډاکټر صاحبان هغه انستیزي خپل د توې چې هغه قسمت هغه کارته مونږ ډاکټر صاحبان او غخ مد نظر نیولې ده. هغه غخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري، صرف اما هغه ځای اما قسمت مونږ ته انستایز کوي یا هم قرخت کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي. هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستیزي ورکو یا هم پیچکاری ورکو، کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري، امکان نه لري بدون انستیزي نه یا صحه انستایز نکو جراحي وشي. هغه حالت کې انستیزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره. بل حالت چې دا مثلا ما مخ کې ویل چې سوپرفیشل کریز او پروفاند کریز، دا مونږ پروفاند کریز کې مریض اصل په سلو کې انستیزي ورکو، ځکه چې هم هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاښ لمازنه یا هم هغه غاښ مې چې ناس جنارم دا پول پلا ما باید مونږ لري کو. نو هیڅ وخت امکان نه لري چې مریض دومره درد تحمل کړي او خپل پول په وظیفه انداز چې حساسیت درد لري او درد انتقالوي. نو مونږ کله چې مونږ عصب کشي کوو یا هم روټ کانال ټریټمنټ کوو باید غاخته انستیزي ورکو. او د ورور ته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستیزي یا هم پیچکاری کول بل غاخته zarar نه لري. نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دی همدغه ډاکټر صاحبانو دا کار منه کوو، د څونه کې چې مونږ یو غاخ تداوی کو او بل غاخ خراب کو، نو هیڅ کوم ستونزه بل غاخته نه جوړوي انستیزي یا هم پیچکاری کول. بل پښتنه د موږ د ورور دا چې مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې نو هاشه چې اسلام کې باندونو بدون دلیل نه هغه هم چنان خپل ضرر لري. موږ یو مهم عامل دا ده چې همدغه استفاده د مخدراتو ده چې سبب د دې ګرځي چې غاښ کریس سي صحیح کریس یا هم همدا خپل چنجای غاښونو کې پیدا شي هغه څنګه خپل همدا مخدره مواد څوک خدای خبر هغه له څه نه جوړیږي خراب موادونه جوړیږي نو هغه موادونه سم نه دي هغه کله چې هغه مواد خپل خوله کې دي یا هم لکه نسوار استفاده کوي سګر استفاده کوي بیا باندې هغه نه خامخا داسې خلک چې دا شان استفاده کوي خپل د خوله پاکوالي ته یا هم اورل هایجین ته صحیح پاملرنه نه لري چې دا شان استفاده کوي نو بیا هغه مواد خپل غاښونو کې پټن فشور کوي یا هم خپل غاښونه کاست لري پټن فشور لري هغه نه کاست دی هم پټن فشور کوي همدا مخدره مواد نه وځي نو هغه نه پکی به سبب دی د دې چې کریس کیږي نو کریس چې سو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه هم باید ارسټی شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب همت تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلی سي هغه دا چې ځین وخت زما هم شړېږي د دغه عوامل څه کېدلی شي آیا د دغه غاښونو د خرابوالي وجه کېدلی سي کنه شته ځین نور عوامل چې ورې یا دننه خپل زما یې دننه خوله شړېږي
عوامل د شړېدلو یا کوم ټپونه زخمونه چې رامنځته کېږي خپل هم دغه غاښونه چې خراب شي بیا کریس چې ډاکټر صاحبانو هم پاکله بحث وکړو بیا داسې تېرې تېرې سنډې راپیدا کړي کنه کله چې غاښ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کناری چې دي شنګونه هغه تېره شي بیا ژبه هم زخمیي نو دا خپله دغه بکل خواته رخسار چې ورته وایي دې ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دې ځایونه هم کله چې د ژورو په وخت کې غاښونه ډیر شي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي دا عوامل هم کېدای شي خو غیر له دې نه نور کوم مرضونه چې په خولې کې رامنځته کیږي هغه ځینې د غذایي حساسیتونه دي ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایي توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایي توکي دي چې هغه سره حساسیت لري هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایي توکي واخلي بیا هم داسې خولې پخېږي او شړېږي او زخمونه رامنځته کېږي یو دا لامل ده همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنی پاک ونه ساتل شي صفا نه شي نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي هغې ساحو کي او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود انفکشن چې رامنځته کېږي په منځ د غاښونو کې یعنی غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولېږي نو دا هم نور عوامل دي او همداسې وایرسونه هم دي ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کېږي لکه په شونډه کې هم همداسې یو تبخال چې ورته وایي یا هرپس سمپلکس وایرس چې د انفکشن ده او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیدیاسس یا ورته وایي یا فنګس فنجي د فنګس له وجې له کاندیدیاس البیکانس یو انتان ده او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کېدلی شي نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري کله چې تراما ترزیز یا ناقصه دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کېښودل کېږي او کله کله هم چې ناقص هغه پورکاریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکېږي بعد یو عمده لعمل دغه مسله چې په هغې کې په ډاکټر صاحبان هغې کې پام شي باید وساتي او چې ساتي انشاءالله هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي کله طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې موادو په واسطه باندې سریک شي نو دا هم داسې زیږه سطحه رامنځته شي هغه زیږوالی ولري نو دا هم عوامل د دې ګرځېدلی شي چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه دا کوم تنباکو یا همداسې سګرټ چې ده سګرټ کول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي همداسې کاهلان هم دي نو مشران دې باندې دغه دي دا لامل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي او خصوصا تنباکو او سګرټو دا چې دي دا د کانسرونو لامل هم ګرځېدل شي، ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي، هغه په حجراتو کې د جی این ای تخریب سبب ګرځي. بیا دا یو خپل حجرات چې کله تخریبیږي او جی این ای تخریب شي، دا د کولای شي چې همداسې یو ناقصه رشد رامنځته شي او دا سبب د دوی وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې واردېږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد صاحب، به هم تاسو ته در وګرځېږم. ډېر کله د غاښونو خرابېدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبويي پیدا کړي یا هم نور ستونزې دې ته پیدا شي. د دې پوښتنې ځواب وروسته تاسو نه واورم، اوس هم ورځم موږ یو اوریدونکی دی د ټلیفون پر کارخه، له دې څخه به هم وپوښتو چې د دې ستونزې لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم خورجانې، تاسو ستاسو مېلمانو ډاکټر صاحب باندې ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ستاسو دایمي همکار او اورېدونکی چې توفي د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې،
مهرباني.
مننه. رښتیا هم غاښونه خو په ژوند کې د انسان لپاره یو مهم نعمت الله راکړی او ورکړی ده. نو له غاښو سره باید لکه څنګه چې محترمه تل صاحب وویل ډېره ښه توصیه یې وکړه، داسې کلک شان نه کېپمات موږ چې کوچني وو رښتیا هم دا بادام او دا مندکې به م په کوچني نعمته ولي، خو متاسفانه سیالته زموږ وایي کې توانستم نه دانستم چې دانستم نه توانستم. نو دا یو ډېر پر ځای مقوله ده. نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول غاښونه ټول تک تور سومات سول بین ولاړو، اوس موږ نور غاښونه یشي دي. نو موږ ودی نوی نسل ځوانانو ته ټول ته دا توصیه ده چې په موږ خدای ځوان تیر شو کلک شان ما په متوي او زور ما پراولي په بورسي وږي مسواک وږي چې دا سنت طریقه ده. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي. لومړی دا سی اوازی مر ارومو فکسی غاشو نجدو، نو دا یا پا اوری که دا پلستیکی اوری پا اغی که غاشو نکشید دا یا دازمستو اوری پوری بندیکی یا پا دی غاشو که پخلکی و پایی پاکی پا اغون ورو پاییو پوری دا غاشو نا دا زام بستک. و اس مر دا سی اروی دلی دی سوای پا اوری که غاشو نشو ولکی ریندی هیت شینی دا غاشو لاندې بل اړیکې ته رسي هر ځای ته سي رسي، وایي په دغه طریقه سره دا نوی تخنیک او صنعت راغلی دی په اوري کې دننه غاښونه شول کېږي. آیا دا حقیقت لري په علمي لحاظ ممکن ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو مرګریو اوري وینې کېږي سمازې شي ځینې وشنلي بس ځینه کوي. نو دا یو مریضي ده، دا یو مریضی ده او د دې علاج څه شی ده؟ او بل موږ چې خواږه شیان وخورو د مرګري یا موږ په کوچنیو په خواړو دا خوږ شی لکه کشمش و خورما او پشته او دا خواږه شیان بد تر لګېږي، او خلک دا تریخ شی یا مرچ په کښې واچي پر غاښې ډډ سي یا نسوار، نو دا په طبي لحاظ باندې څه دلیل لري؟ ولې په خواږه شي پر درد کېږي، په ترخه شي باندې درد پرې کېږي؟
ډېره
مننه. تاسو باید شروع کړئ پوښتنه جواب کړئ، ځکه تاسو ویلي چې بعضې مریضان د خولې د بدبوی نه شکایت کوي، مثلا خولې بدبویه وي، مثلا د دې نه شکایت زیاتي. که موږ چېرې تاسو په شروع کې هم یادوري وکړله که مثلا موږ خپل غاښ سره ملګري پاتې شو، نو غاښ همداسې دی چې د ژوند تر پایه پورې موږ سره ملګري پاتې کېږي. که چیرې موږ د غاښ ښه ساتنه وکړو، نو غاښ هم تر آخر د ژوند پورې موږ سره ملتیا کوي. نو موږ که چیرې د غاښ ساتنه وکړو، د غاښ حفظ الصحه مراعات کړو، غاښ وساتو، مثلا
په درې په ورځ کې درې ټایم نه شو کولای برس کوو، نو په دوه ټایم باید حتمی او ضروري برس کوو. که چیرې مونږ یو سلسله ښه وساتو نو غاښ زموږ نه خرابېږي او دې ته د خولې بدبویي هم ورسره نه پیدا کوي. نو د خولې بدبویي لاملونه زښته زیات دي، د تیزاب د معدې هم کیدلی شي، او انسان خوله بدبویي کې مثلا د معدې تیزاب د چا زیات شي خولې نه بدبویي سي، مثلا بلاک وسي په غاښونو کې، جیل لکی وسي، وری التهابی وسي. نو که دې حالاتو کې خولې مثلا بدبوی زخت زیاده اوسی، نو که چیری او غورو مثلا دیده تداوی او کود، من باید یا معالج دکتر تا مراجعه او کود دستو خپل دخلی بدبوی هم لمایی چه اوسی او خپل دخلی تداوی هم پا وقت سره او کود. نو لطفی ده مریض پختنه تا مریض پختنه دوما پختنه دیده واسی و چه پختنه تکل کن به دی شکل و چه وای ده بعضی مریضانو غاخونه لشیزنی بابو و امرچو خواگو و ترخو سر درد پیدا که. شروع که هم دکتر سه بیادواری و کلا چیز مونگ غاخونه چی دی مثلا پیچ و فیسور زیاد لری، چیز مونگ خلفی غاخونه چی دی پیچ و فیسور سای زیاد داده از مونگ غاخونه. نو کلا چی مونگ شیزنی باب خورو یا اسیدی شیام خورو، چیز مونگ پا غاخونه که یعنی پیچ و فیسور که سیدیکی گی، او پا اما اصطلاح که مونگ گوهی و زیادتره توجه مونگ نکلو پا دری وقتو که مثلا نکو دری تایم برس نکو، اتا زیتر دستی هم مریضان ما او دیدلی دی چی پا افتی افتو خپل غاخونه نو برس که، نو چی کل مون شیرنی باب بخرو یا قندیاتو نزیاد استفاده او که، نو اغاز مون پا غاخونه که نخلی سریخ پاتی که گی، نو مریض هم توجه نکی یا مثلا شخص هم توجه نکی نگاه خپل نبرس که، نو اغا پا پیچ و فیسور که پاتی که گی، نو ساها میکروبی کوی او مزکز ما خپل خوله چی در پا هم اصلا جاف دهن دی او شخص در میلیونون و میلیاردون و میکروبون رو سخده کرده. که چیره مثلا مون شیدنی باب خرو یا اسیدیم شایان خرو چه کلمون بیرت مثلا توجه نکو برس نکو اقا کم ساو که چیز مون شیدنی باب مثلا گیرش پیدا که یا مثلا اسیدی شایان خرو گیرش پیدا که بیرت مثلا مون برس نکو توجه ارتو نکو اقال تا پتیفی دیا و ساها که میکروبی کوی، یعنی اقا ساها باید دی کریس کهی چه کلا کریس و دی شخص یا هم دی مریض غاخ کویتی پیدا که کویتی پیدا که چه استا در خپل کویتی مثلا در کریس خپل شروع دی کار شروع کهی استا مریض بتنگوی. نو چه کلا دی مریض غاخ مثلا کویتی مختغاره در اول کریس تبدیل شو پدوم کریس دی غاخ مینه خراب اکلا، او بلا خبره هم زباید یادواری اکرام چه زمان پا بدن که وزنه شخص یا وزنه عضو دی بدن چه ده اگه غاخ ده چه یوزنی تخریب شی دوباره نجوری دی دی غاخ مینه ده امینو بلاست و مجاراتو سخه جور ده که یوزنی تخریب شی انو دوباره نجوری که مثلا ده بدن نور و عذاب ده منگو و گرو لاست و پخش و استرگش و مثلا بستوکش و نور اعضایی دی چه کلم مثلا دی تخریف شی هم ضربه و بینی تروما و بینی، نو در بیرت قابل دی برگشت دی بیرت زخم سو ورز بعد مثلا سو مدت بعد بیرت جوری گی. خو یو زلی که یو شخص یا هم دیو مریض دیخاخ بینه تخریف سو هم و بیرت جور رول ممکنه خبره ده، نو بیرت نجوری گی. نو من باید کوشش بکرو چی مخکل تدوینه مثلا اقا کم اغه چې دی تدابیر چې دی مونږ باید مد نظر ونی چې او پاملرنه وکړو. نو چې دغه مثال دې سږي چې دی خو غوخونه خوګو سره دست کوي علت یې څه ده، تداوی په کوم شکل ده؟ نو د زیاترو مریضانو ما په شروع کې مو ویلي چې د هغوی د غاښونو یعنی پیچ و فیستور ډیپ اوسي، چې کله شیرنی باب یا مثلا اسیدي میوې خوري د دوی په فیستور و پیچ و فیستور غاښونو کې نسپیږي او دردونه پیدا کوي، چې باید دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپلو د غاښونو کوم غاښونه چې تور شوي دي یا مثلا کریس لري اول کلاس کریس لري، نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر یې زر تر زره باید ورته ډک کړي او په خپله تداوي مخته راشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مینه جان هم راسره وصله پاتې شي دقیقې څخه به پوښتو چې ډېر کله دغه غاښونه مانګ نیسي د دغه منګ د پیدا کېدو عوامل څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه منګ د مخې لاړ سي، یا البته د غاښونو له مخې د پاک سي؟ په همدې موضوع به تاسو سره مغږیږو. زموږ بل اوریدونکی هم دی چې د دوی پوښتنې به مخکې به اوسې پوښتنې زه وکړو. سلامونه، وخت خیر، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
وزاج سات سلامونه، ډاکټر صاحب سلامونه، وان چې زما راغره ټول سلامونه، عبدالرحیم محمد جان له کندهار څخه تماس.
مهرباني، تاسو مو پوښتنه مطرح.
زما پوښتنه خو ډاکټر صاحب ډېر ګټورې خبرې وکړې، کینه ډېر ښه خوند وکړي، ډېر د خیر کار دی. د زیالای وزنه ورکړه ته ستو سلامونه، ته دا چې هغه کوي خو زما یو تجربه ده. زه په خپل څنګه وخت مسواک وام او چې ما خپل به ډېر مسواک وام، سار وخت مسواک وام او بل زما ګرد تا د ډاکټر صاحب ګرد مسمانه ورون چې د علماء د کول شمه ورډیز دي. دا ډېر وخت زه وام د ماخستان په میټر کې په اوله کات کې زاجه په دوه برکات ته پچا ده، په درې برکات کول ولا شری په جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان. زما زمون د زما لون د زما کشره د نوکر د ورته د وشنخته یا د کړي دي، اکثر دي یا خراب دي، څو دي. ما ډیر وبد د وروسته پر مې یو کښلې د نیمه د کړي د نیمه د کړي د مسواک وامه او په درې برکات کې دا درې شان وامه. دا زما د مسلمانات ته څه ده د دې وښه ان شاء الله غږ په ژوند نه خراب.
مننه ډیره زیاته مننه ژوندې اوسې ډاکټر صاحب بهادر زی. تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي، مهرباني زبر کړه چې غاښونه ډیر کله مانګ نیسي، دغه مانګ له مانګ زوړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي، دغه عوامل تاسو که وې؟
دغه مانګ مونږ کولای شو چې ورته وایي چې رسوبات یا هم هغه تجمعي مواد غذایي، هم مونږ چې هغه ډوډۍ خورو، هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګي رزګي شي یا وړه وړه شي، خپل غاښونه سطح پروکسیمال لري، هم جمع قسمتونه چې غاښونه یو بل سره څنګ په څنګ دي، هغه ځایو کې د ډوډۍ بندیږي. کله چې همدغه مریضان یا هم هیوادوال هغه غاښونه فلاس یا هم نخ دندان یا هم د غاښونو تار نه استفاده کوي، نو هماغه ډوډۍ یا هماغه مواد غذایی هماغه غاښونه کې بندیږي. زیاتره د منګ دندان چې موږ وګورو یا هم اندر غاښونه منګ چې ده، زیاتره د هماغه قسمت کې د خولې چې زبه هغې خواته ده، د لاندې غاښونه او پاس غاښونه هغې خواته دي، او د منځ د غاښونه یا هم کولای شي چې ورته ووایي چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بین د غاښونه زیات اوسیږي. او دا د غاښونو منګ هم دوه قسمه اوسیږي، اول کې پلاک اوسیږي، بیا کلکولاس ته تبدیلیږي. پلاک څنګه؟ لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي، یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجین خپل غاښونه نه برسوي، لکه یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غاښونه برس نه کی، خپل هم د غاښونو په سطحه باندې، خپل غاښونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک وسیږي، خپل غاښونه باندې دا چسپیږي. دا بیته وی پلاک، او دا صدا خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان او برس دندان استفاده کی یا مسواک د لری کیږي. او کدا لری نه کی دا استه تبدیلی کلکولاسته یا هم منګ دندري چې همغه پلاس تبدیلی کلکولاسته، او دا ډیر کلکیږي. کله چې دا کلک سو، نو بیا د هوادوالو ته یا هم مریضانو ته ډیر مشکل ده چې هغه خپل په برس باندې پاکي، یا هم غیر ناممکن ده هغه بیا په برس باندې نه پاکيږي. یو خاص ماشين لري په نوم د اسکلر چې دا خپل غاښونه مینځل کیږي یا شستشوي دندان ورته وایي چې د مرحلې ته اسکلنګ وایي. او بیا په دا خپل منګ کولای شي چې کاریس دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی، او کله چې هم دغه من زیات په غاښونو کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګیری و نشي او یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه و نکی، خپل غاښ شاید تک سپین وسیږي، اما غاښ یې لویږي. ډیر خلک شاید اوس شاید موږ اوریدونکي وایي چې ما غاښ تک سپین او خطا سو، دا ولې؟ یعنی دلیل یې سو، کله چې هم دغه کلکولاس یا هم همدا منګ دندان خپل غاښ باندې زیات وخت پاتې شي، خپل بیره چې هم دغه مکان نیولی ده یا هم پرډنټل لګامنت جنجیبا هغه کې شاملېږي، د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا اوبکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې دي. کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنت خپل زوب شو، نو همدغه ده چې چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي. غاښ همدغه ده چې غاښ خوري، اوله یو درجه، دوه درېم درجه، هغه خپل درجه چې پوره کړل خپل غاښ غوځي. نو خپل ګرانه هوادوال تم دا تاسو کوم چې کله منګونی و غاښونه منګونی و، ډاکټر داتمن مراجعه وکي او هغه پاک کی پاکری وکي، ځکه چې هغه بغل خپل د غاښونو کلینیکو کې دا کار کیږي یا سکرین کیږي، په ماشین د اسکلر باندې، هغه نه په کور کې کیږي، نه په فلاس باندې کیږي، نه په مسواک باندې پکیږي، او نه هم په برش دندان باندې پکیږي.
ډاکټر صاحب احمد، تاسو به بیا هم وګرځېږم چې ډېر کله غاښونه خپل رنگ له لاسه ورکوي، لکه وړاندې چې ډاکټر صاحب بهادر زی مورتي اشاره درلودلې ده. ډېر شمېر کسان چې ښه غاښونه لري یا سپین وي غاښونه، خپل د غاښونو جلایش په خپل ځان باندې پاتې کی په خپل ځای کې، ولی له وخت تېرېدو سره د دوی غاښونه خرابېږي. دلته د دغو د غاښونو د رنگ د پیکا کېدو یا د هغه جلایش د لمنځه تللو عوامل څه دي؟
د غاښونو تغییر د رنگ چې دا او مختلف عوامل لري. په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو، یو هغه خارجي رنگونه ورته وایو، یو اکسترنل سټین ده، یو انټرنل ده. انټرنل یعنی خارجي او داخلي علتونه لري. خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي، لکه گازدار نوشابې شوې، همداسې کافي یا قهوه شوه، او همداسې غلیزه تور چای، او د رنگ مواد چې دي په مجموع کې همداسې، او کوم نباتات چې دي یا کوم سبزیجات، او دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته مونږ هغه خارجي تغییر د رنگ ورته، یعنی عوامل چې زیات د غاښ په سطح باندې تغییر د رنگ ایجادوي. په مجموع کې دغه همداسې دوخانیات او سکرت او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولی شي او چې سبب د تغییر د رنگ وګرځي، یعنی په دغه غاښ په سطح باندې یو تغییر رنگ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري، عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاښ ضربه وخوري، یو تراما په غاښ باندې وارده شي، او په هغې کې د غاښ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراین او هغه واړه واړه عروق شاریه یا مویرکا چې دي پری کپیلری او دا چې ورته وایي هغه اصطلاح طبي اصطلاح، هغه شلیږي. یعنی چې کله وش کېږي دا به په غاښ په منځ کې وینه تجمع کوي، او د دې په وجه بیا دا وینه هلته چې لخته شي او دا تجزیه کېږي په هیموګلوبین، تجزیه کېږي په هیم باندې، او همداسې په اوسپنه باندې تجزیه کېږي. او اوسپنه د غاښو په هغه د ننۍ برخه تیوبولونه ورته وایي په د غاښ په ساختمان کې چې دا هغې کې رسوب کوي، او دا هم لامل د تغییر د رنگ ګرځي. او داسې زیات ناروغان حکایت په دې کوي، وایي زما غاښ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې، اوس ورځ په ورځ باندې دا تغییر د رنگ زیاتېږي، تورېږي، او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنگ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل دی. ځینې سیستمیک ناروغیانې دي، او د زیړې د هغه جاندیس یا زیړې هغه زردي چې په دری کې ورته وایي، دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاښونو د تغییر د رنگ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. همداسې کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي، یعنی په اوبو کې فلورایت زیات اوسیږي، یا کوم د ماشومتوب په وخت کې هغه هم دا فلورایت زیات مصرف کړی اوسیږي، دا هم یو بل لامل ده. کوم ساحه کې چې خصوصا په اوبو کې زیات اوسیږي، په مغه کلی کې او په مغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاښونه تغییر درنګ کوي، او داسې ټاکي ټاکي او خال خال سره غاښو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنگ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري، او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، نو دغه مسائل دي. بیا د سلاډ میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاښونه، یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې، هم ځینې کریمونه شته دي چې غاښونه سپینولی شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنگ چې رامنځته شوی هغه پاک کی او لري کی. او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري، ځینې په خپله دنتل افیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې یو د وسایل لري، او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي د هغې په واسطه باندې هم کیږي چې ځینې رنګونه زیات شمېر هغه عوامل چې ما وویل هغې کې اوسیږي، نو هغه رنګونه هم د هغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوهیږي. او که بیا داسې کیږي چې کوم رنګونه چې اصلا دې میتودونو باندې نه پاکیږي، هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوخ کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوی روش او تکنیک د په نامه د کمپوزیت وینیر ورته وایي، نو د هغه کوم موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحې چې دي هغه غاښ چې تغییر درنګ کړی هغه پوښل کیږي، او یو ولایت دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنگ لامل چې د سن زیاتېدل دي، یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمر زیات د پغې کې هم یو تغییر د رنگ رامنځته کیږي، او دغه علت چې د مینا د غاښ چې دا یا پاسنۍ برخه د مغاخ چې نامل یا مینا ورته وای اغه د همدغه زیات کارولو له وجې نه مثلا یو کس چې شپېته کال او بیا کال ډوډۍ خوراک کړی دی کار غاښونه یې کارولي دي ادمن نو دا یو څه مینا چې ده د تخریبېږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت یې کمیږي او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې ده هغه ته دینچین وایي یا عاد چې ورته وایي هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې نو هغه بیا زیړ ښکاري نو دا تغیر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده یا په دې کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژووي یا ناسالم عادت لري مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژووي پارچې د یخ ژووي یا نور هم داسې ناسالم خپل نوکان ژووي له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړه شي او هغه لاندې طبقه زیړه راښکاره شي نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغیر د رنګ د غاښو دي.
مننه کوم. وروسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب له تاسو نه به پایلو کړو چې څنګه کولی شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. اغلی بهادر زینب دغه پوښتنې وکړو چې ډاکټر صاحب که تاسو راته وایي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه سم ومینځو سم وساتو او بالاخره سالم غاښونه ولرو.
مننه سجنې. مونږ کولی شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراد کو بعد له غینه کولی شو چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورال هایجین یا هم غاښونه برسول دي د خولې د جوف پاک ساتل دي چې مونږ باید ورځ کې هغه 24 ساعت کې سلوري ساتنه کې دوه ځل خپل غاښونه برس کو. سهار د ښایستوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي نو هغه شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي د خولې میکروب زیاتوي نو مونږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوادوال ته همدغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کړي او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د همشویا د ځینې خپل د همشویاګان دي خپل بوتل کې دي هغه یعنی خوله په منځل کې غاښونه په منځل کېږي چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي زیات استفاده نه شي او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي په وخت باندې برس کول په وخت باندې ماوتواش استفاده کول او چې غاښچي چې څوک لري باید ورته تلار شي هغه ځان ته نایټ ګارد واخلي هغه باید لري شي نو زما توصیه همدا ورته چې دوه ځل خپل غاښونه برس کی او خپل خوراک کې زیات متوجه اوسئ نیوټریشن کې ځکه چې خپل مواد غذایی ډیر زیات رول لري کومه کلسیم یا هم ویټامین ډي دا زیات واخلو نو موږ غاښونه ډیر سالم اوسئ.
ډاکټر صاحب احمد صاحب بیا به هم تاسو درو ګرځو کې تاسو په نظر شریکي چې څنګه ممکن کېدل شي چې سالم غاښونه ولرو هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغي څخه په امان کې پاتې شي.
زه مننه اول سپیک اول زه وایم چې چیرې غواړي چې خیسته غاښونه او مثلا سالم غاښونه.
بله ډاکټر صاحب همت تاسو نه د پښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر اوسې کوم سره شریکي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه ښه وساتو.
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره څو معیارات یا څو فاکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو هغه سپایه د یا اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده که هغه د مسواک په شکل سره اوسیږي یا کوم هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم اجر او ثواب لري او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقی په شکل یا الکتریکي دي او همداسې نور منوال لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کیږي. دا موضوع د اوبل د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي نه چې د هر تار په واسطه باندې هغه مشخصه طبي تارو په واسطه باندې او بل استفاده د مواد وشونو یا د هنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي او درجی موضوع ده چې زیاتره سبزیجات او میوجات ده هم زیات رول لري او پروتینی رژیم ده هم کولای شي او ډډه کول د کاربوهایدریتونو نه او قندونو نه یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غاښو کې کوم کسان چې بې نظم غاښونه لري یو موضوع چې ډیره مهمه ده کوم کسان چې غاښونه داسې سر په سر دي یا بې نظم دي کاغو واګي دي هغه غاخون دغه غاخونه پاکول ډیر ستونزمن ده دغه شخص لپاره، نو هغه باید سیمپی چی دغه ورته سیم مخکیم چې اشاره وکړه ترڅو غاخونه خپل قوس ته منظم شي او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکيږي، او دا هم دغه فټورونه چې پانک هم ساتل شي ان شاء الله خاصه او استفلا غاخونه به ولري.
ډیره زیاته مننه کوم، مننه تاسو ټولو ډاکټر صاحبانو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو، مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غاخونو او د خولې ناروغي مالج، ډاکټر صاحب شکیب احمدی د غاخون ډاکټر، او همدارنګ ډاکټر مینا بهادر زید د غاخونو ډاکټر چې موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستي و. تر بیا چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور ته ځریګو، په لاله مسپرو وخت ولري.